السلام علیکم. په افغانستان کې د سهار 5 بجې شوې. د ازادي رادیو خبرونه اورې. نن سه شنبه د 1402 هجری لمریز کال د سلواغي دلوي د میاشتې لسمه د 2023 میلادي کال د جنوري دیرشمه ده. د خبرونه زنه ریاس نوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشان په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې خبرونه. د افغانستان په یوه لسو ولایتونو کې نن بیا هم د نسبتا درنو واورو او سخت بارانونو اټکل شوی دی. د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ او هوایي چلن وزارت د هوا پیژندنې څانګې په یوه بیان کې ویلي چې په بدخشان، تخار، کندز، بغلان، سمنګان، بلخ، پروان، ننګرهار، لغمان، کاپیسا او نورستان ولایتونو او همداراز په سالنګونو کې به واورې او بارانونه وشي. د اټکل له مخې په دې ولایتونو کې به د واورې کچه د 1540 سانتي مترو او د باران اندازه د 110 ملي مترو تر منځوي. د دې ولایتونو اړوند سیمو کې پرون هم د واورو او بارانونو راپور ورکړل شوی و. د افغانستان په یو شتو ولایتونو کې د ماشومانو د ګذرن د ناروغي یا پولیو پر ضد واکسین کمپاین روان دی. دا کمپاین پرون پیل شو او د پنجشنبه تر ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت ویلي دي چې تمه ده د دې کمپاین په ترڅ کې به شاوخوا 1.5 میلیون ماشومان ته د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په افغانستان کې په تېر میلادي کال کې د پولیو شپک نوې پیښې ثبت شوې چې ټولې په ننګرهار ولایت کې وې. د طالبانو د حکومت روغتیا وزارت چارواکو ویلي چې سږ کال د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد واکسین څلور کمپاینونه په پام کې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ یوازینی دوه هیوادونه دي چې لا هم د ماشومانو د ګذر ناروغي پکې ده او له منځه نه ده تللې. د طالبانو د حکومت کورنیو چارو وزارت په بلخ او یو شمېر نورو ولایتونو کې سلګونه معتادانو د راټولولو خبر ورکوي. دې وزارت پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دي چې 400 تنه د بلخ ولایت له بیلابیلو ولسوالیو څخه، 8 تنه له پروان او 6 نور له بامیان ولایت څخه راټول شوي او د علاج لپاره روغتیایي مرکزونو ته بیول شوي دي. بیان زیاتوي چې په نیمروز ولایت کې 130 تنه نور معتادان له علاج وروسته د هغو کورنیو ته سپارل شوي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو جلا بیان کې د څو عملیاتو په ترڅ کې له کاپیسا څخه، د څلیرشتو له هرات څخه، د 400 او همداراز له سمنګان او بامیان ولایتونو څخه د 8 تنو معتادانو د راټولولو خبر ورکړی دی. د ملګرو ملتونو اړوند د مخدره موادو او جرایمو پر ضد مبارزې ادارې په دې وروستیو کې وویل چې له 2021 کال راهیسې په افغانستان کې د مخدره موادو د شاوخوا 4000 معتادانو د علاج او وقایې په برخه کې مرسته کړې ده. د افغانستان کرکټ بورډ د سریلانکا په وړاندې د ټیسټ د لومړنۍ لوبې لپاره د حشمت الله شهیدی په مشرۍ د لوبډلې نوملړ پرون اعلان کړ. د هیواد کرکټ د ځینو مخکښو لوبغاړو لکه د راشد خان، رحمان الله ګربز او مجیب الرحمن نومونه په دې لوبډله کې نشته. د هیواد کرکټ ستوری راشد خان د ملال عملیات وروسته لا هم د بیا رغیدنې په حال کې دی. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ لومړی ټیسټ لوبه د روانې جمعې په ورځ د سریلانکا په پلازمېنه کولمبو کې پلان شوې ده. افغان لوبډله به په سریلانکا ته د سفر په مهال پر دې سربېره درې ورځنۍ او درې شلوریزې لوبې هم وکړي. د افغانستان کرکټ بورډ ویلي دي چې د یو ورځنیو او شلوریزو لوبو لپاره د لوبغاړو نوملړ به هم ډېر ژر اعلان کړي. د امریکا یو پوځي چارواکی وایي امکان لري پر هغې بې پلوټه الوتکه چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډه برید وکړ، د هغه امریکایي الوتکې ګمان شوی وي چې د امریکا پوځي تعصب ته د راستنېدو په حال کې وه. د چارواکي چې غواړي نوم یې افشا نشي پرون وویل لومړنۍ راپورونه ښیي چې ښایي پر هغې بې پیلوټه الوتکې چې د متحدو ایالتونو پر پوځي اډه راپرېوته درې سرتېري ووژل او لسګونه نور یې ټپیان کړل. د امریکا د هغې بې پیلوټه الوتکې ګمان شوی وي چې په هوا کې وه. د دې چارواکي په وینا د دښمن الوتکه هغه مهال چې امریکایي الوتکه اډې ته راستنېدله په ټیټه ارتفاع کې د الوتنې په حال کې وه او ځکه د هغې د ویشتلو او له منځه وړلو لپاره اقدام ونه شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون دوشنبه خبرداری ورکړ چې په تیره دوه کلنه جګړه کې د اوکراین لاسته راوړنې به په شک کې وي که امریکا دې هیواد ته نوې مرستې ورنکړي. بلینکن دغه خبرداری داسې مهال ورکړ چې د ناتو عمومي منشي ان ستولتنبرګ پرون په واشنگټن کې وترسو له اوکراین سره د امریکا د نویو مرستو لپاره د کانګرس ملاتړ ترلاسه کړي. د 2022 کال د فبروري له میاشتې چې روسیې پر اوکراین یرغل کړی، واشنگټن له کیف سره د میلیارډونو ډالرو مرسته کړې، خو له کیف سره د مرستو د دوام په اړه په دې وروستیو کې د کانګرس په جمهوري پاله غړو کې نه لیوالتیا ورستر بلې زیاته شوې ده. خبرونه مولا ازادي راديو واوریدل. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت په کابل کې پرونی غونډه چې تر ډېره له ګاونډیانو او د سیمې له هیوادونو سره د طالبانو د حکومت د تعامل پر زیاتوالي څرخېده بریالۍ بولي. آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې تمه لرله؟
داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن دغه هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی اړین بولي هغه همدغه سیستیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یوه بیلګه کیدلای شي.
په دې اړه مو د چارو له یوه شنونکي سره مرکه کړې. نن د افغانستان په 21 ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده.
په دغه کمپاین کې باید 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي.
نن د ازادي رادیو د 3:30 خبرونو کال پوره شو او د رادیو د خبرونو د پیلې دوهم 22 کاله اوریدونکي زموږ د خبرونو په اړه څه نظر لري؟
ما په ژوند کې د ازادي رادیو ډېر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډېر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکي پاتې شم.
په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو. د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو موضوعاتو کې به واوري چې واشنگتن د غوسې په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یک شنبې د ورځې د بریج غچ به واخلي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. په کابل کې د طالبانو د حکومت په بلنه جوړه شوې غونډه پرون پای ته ورسېده. که څه هم د دې غونډې له جزئیات ډېر معلومات نشته، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت دا غونډه بریالۍ بولي. د دې وزارت ویان د هند او اندونیزیا د استازو له قوله د دې غونډې په اړه مثبتې خبرې نقل کړې دي. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې.
په کابل کې د طالبانو د حکومت له خوا را بلل شوې پرونی یو ورځنی کانفرنس پای ته ورسید، خو له دې غونډې څخه د بهرنیو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی له وینا پرته نور د پام وړ معلومات ترلاسه نه شول. په پرونی غونډه کې د بهرنیو چارو د وزارت لخوا د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان د ګاونډیانو په ګډون د شاوخوا 11 هیوادونو استازو یا سفیرانو ګډون کړی و. د افغانستان د سیمه ایز همکارۍ د نوښت په نوم په دې غونډه کې د ښاغلي متقی وینا تر ډیره په سیمه کې د افغانستان په ګټه د تعامل پر اهمیت متمرکز و. هغه د خپلې وینا په پیل کې د دې کانفرنس له جوړولو څخه د خپل حکومت پر هدفونو رڼا واچوله.
د سیمه ایزو ګډو ګټو پر بنسټ د سیمې په کچه د تعامل او همکارۍ د لارو چارو ارزونه په سیمه کې له بالفعلو او بالقوې ګواښونو سره د مبارزې لپاره د افغانستان له حکومت سره د مثبت او رغنده تعامل رامنځته کول، د نرم او سخت اتصال لپاره هڅې چې د سیمې د ټولو خلکو لپاره د سیمه ایزې اقتصادي پراختیا باعث شي، پر سیمه په تیره بیا پر افغانستان د لګیدلو بندیزونو د لمنې د ټولولو لپاره همغږي او د یو بل د بومي او دودیز پرمختګ او د حکومت ولې د بڼو انتخاب ته درناوی کول.
د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ د افغانستان ګاونډیانو په تیره ایران او روسیې بیا بیا له طالبانو غوښتي دي چې ټول ګډونه حکومت جوړ کړي او نجونو او ښځو ته د زده کړو او کار اجازه ورکړي، خو طالبان ټینګار کوي چې دا د افغانستان کورنۍ مسله ده او نور هیوادونه دي په دې چاره کې لاسوهنه نه کوي. د پرونۍ غونډې له جریانه ډېر جزئیات رسنیو ته نه دی راوتلي، خو د ایران ارنا خبری آژانس د افغانستان لپاره د دې هیواد د ځانګړي استازي حسن کاظمی قومي له قوله خبر ورکړی چې نوموړي ویلي سیمه ایزه کتنه افغانستان په یو اغیزمن نړیوال لوبغاړي بدلولی شي او به کولی شي چې د موثرو نړیوالو اړیکو په مدار کې ځای ونیسي. مخکې ویل شوي و چې په دې غونډه کې به د افغانستان د ګاونډیانو او روسیې استازي برخه واخلي، خو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل پر خپل ایکس پاڼه د لیکنو په یوه لړۍ کې د هند او اندونیزیا د استازو د ګډون یادونه هم وکړه. هغه د هند د استازي له قوله لیکلي دي چې هند د افغانستان په باب په نړیوالو او سیمه ایزو ابتکارونو کې فعال ګډون کوي او د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې نتیجه یې په افغانستان کې ثبات او پرمختګ وي. زیا احمد تکل همدرز د اندونیزیا د استازي له قوله لیکلی چې اندونیزیا غواړي د طالبانو حکومت د نړیوالې ټولنې فعاله برخه وګرځي. د طالبانو حکومت پر افغانستان له نږدې 2.5 کلنې واکمنۍ وروسته هم د نجونو او ښځو د کار او تعلیم او د بشري حقونو د ستونزو له کبله د نړیوالو لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی. په کابل کې د طالبانو د حکومت په نوښت کنفرانس داسې مهال پای ته رسیږي چې ټاکل شوې د راروانې فبروري میاشتې په 18 او 19 د ملګرو ملتونو د سرمنشي انتونیو ګوتریش په کوربتوب د قطر په پلازمینه دوها کې د افغانستان په اړه یوه بله غونډه جوړه شي. د ملګرو ملتونو ویان ستیفان دوجاریک ویلي په دې غونډه کې به د افغانستان لپاره د ځینو هیوادونو ځانګړي استازي او د افغان میرمنو په ګډون د مدني ټولنو یو شمیر استازي ګډون وکړي.
په همدې موضوع کې تمکیږو. احمد تکل د سیاسي چارو له شنونکي قریب الرحمن شهاب سره مرکه کړې. ښاغلی شهاب د مرکې په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې آیا د طالبانو حکومت هغه څه ترلاسه کړل چې له دې غونډې څخه یې تمه لرله؟
اصلا د طالبانو د حکومت د راتګ له لومړۍ ورځې د طالبانو د بیلابیلو مشرانو پیغام داده چې دوی به بیا هیچا ته خطر نه جوړیږي او افغانستان به هم د یو امن هیواد په توګه ساتي. دوی دا هم غواړي چې وایي افغانستان یو اقتصاد محوره سیمه ایز او نړیواله پالیسی او ستراتیژي مخته وړي. دغه عمومي هدف دی، ولې دا چې دې هدف ته دوی څومره رسیږي نو دغسې ناستې لکه د کابل نننۍ ناسته یو سټیج د دې لپاره کیدلی شي چې دوی هماغه خپل پیغام یو ځل بیا د سیمې او نړۍ هیوادونو ته ورسوي. نو په دغه اساس باندې موږ داسې ژر قضاوت نشو کولای چې ووایو هغه هدف چې طالبان یې ترلاسه کول غواړي هغه ترلاسه شوی، لیکن دغه هدف لپاره هغه ګامونه چې دوی یې اړین بولي هغه همدغسې سټیجونه دي چې د کابل ناسته د دې یوه بیلګه کیدلی شي.
ستاسو په نظر شهاب صاحب، د کابل غونډه او په فبروري میاشت کې د دوهې غونډه به د طالبانو حکومت خپل هغه هدف ته ورنږدې کړي کنه چې غواړي نړیوالې په رسمیت وپیژني؟
زه فکر کوم چې د کابل ناسته او بیا راتلونکې د دوهې ناسته د طالبانو حکومت د په رسمیت پیژندلو لپاره مستقیمی زینې نه دي، ولې بیا هم په یو ډول مرسته کولای شي چې دغه نارمالایزیشن په یو څه ورنږدې شي او بالاخره بیا د رسمیت پیژندلو بحث مطرح شي. ولې په اوس کې فکر کوم څه چې د نړۍ له خولې اورېدل کیږي دغسې یوه مستقیمه یا لنډه لاره د رسمیت پیژندلو لپاره نه ښکاري، او د مسلې د افغانستان نړیوال حیثیت تر ډیره زیانمن کړی او تر پوښتنې لاندې راوستی.
مننه. او وروستۍ پوښتنه، آیا د سیمې هیوادونه له خپلو ځینو غوښتنو مثلا د ښځو د تعلیم او کار د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او ځینو نور غوښتنو نه نور لاس په سر شوي دي؟
د افغان میرمنو د تعلیم مسله یا د هغوی د کار مسله دا فکر کوم د سیمې د هیوادونو لپاره له لومړي سره هم ډېر اساسي لومړیتوب نه و او نه دی، نه هم د نړۍ د هیوادونو هغه شعارونه چې ظاهرا یې موږ اورو د دې ښکارندوی کوي چې ګواکې دوی په دې مسله ډېر ټینګ دي. دا د افغانانو غوښتنه ده، دا د افغانستان د خلکو غوښتنه ده چې افغان میرمنې، افغان خویندې او میندې باید د زده کړو او کار حق ولري، او دا د نړیوالو لپاره زه فکر کوم چې ډیره جدي مسله نه ده، ولې د شعار په توګه همیشه په لومړیتوب کې ده.
د سیاسي چارو شنونکی قریب الرحمن شهابو.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث معتبره مرجع ده.
نن د افغانستان په یوه شتو ولایتونو کې د ماشومانو د پولیو ضد واکسین دوهمه ورځ ده. دا د روان میلادي کال د پولیو ضد لومړی کمپاین دی چې په د هیواد په یوه شتو ولایتونو کې عملي کیږي.
د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت ویان شرافت زمان په یو ویډیوي کلیپ کې چې رسنیو ته لیږلې ویلي د کمپاین په دې پړاو کې به د افغانستان په 222 ولسوالیو کې 1.5 میلیونه له 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین ترلاسه کړي.
د هیواد په یو ولایتونو کې چې 233 ولسوالیو په بر کې ونیسي د پولیو واکسین لومړنی کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به د 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. زموږ موخه د پولیو د واکسین په دغه کمپاین کې د 15 کال څخه کم عمر ماشومان دي چې هغوی ته به انشاءالله د پولیو واکسین تطبیق کیږي. په 2023 کال کې له موږ سره په ټول هیواد کې یوازې شپږ مثبت د پولیو واقعات ول. البته په 2024 کال کې له موږ سره تر اوسه کوم مثبته پیښه شتون نه لري.
شرافت زمان له قومي مشرانو، عالمانو، استادانو او کورنیو څخه وغوښتل چې د واکسین د تطبیق په برخه کې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. د پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان او په افغانستان کې د پولیو د لمنځه وړلو پروګرام له خلکو غوښتي چې له واکسیناتورانو سره همکاري وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. بلخوا یو شمېر هغه کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو ضد واکسین د نه تطبیق له امله فلج شوي له نورو کورنیو غوښتنه کوي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. مرسل چې غبرګونی خورې فلج شوې ده په دې اړه یې ازادي راډیو ته وویل:
زما خور پولیو ناروغي لري، 19 کلنه ده. د واکسین د نه کولو له امله فلج شوې وه. موږ دواړه غبرګونی وو. کله چې زه واکسین کړی وم د شپې نارامه وم، یوه ورځ بله هم نارامه وم. زما مور پخوانۍ ښځه وه، هغې ویل دوهمه لور مې نه واکسینوم ځکه هغه چې مې واکسین کړې ده ناروغه ده. له همدې امله زما خور پولیو شوه او تر اوسه د پولیو له ناروغۍ رنځېږي. زما غوښتنه له ټولو کورنیو دا ده چې خپل ماشومان واکسین کړي تر څو له دې ناروغۍ خوندي پاتې شي.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي چې د 2023 کال له پیل راهیسې په افغانستان کې د پولیو کمه مثبته پیښه نه ده ثبت شوې.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
واشنگتن د غوسې په خودلو سره یو ځل بیا ژمنه کړې چې په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې د یکشن بې ورځې د بریج غچ به واخلي. د بې پیلوټه الوتکو یا ډران په یوه حمله کې چې د ایران ملاتړې ډلې پرې تورنې شوې دي، په حمله کې یو شمېر امریکایي سرتېري مړه او ټپیان شوي. جزئیات د احمد تکل په رپورټ کې.
متحدو ایالاتونو په اردن کې د یکشنبه ورځې په برید کې د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې په اړه د غبرګون په دوام پرون یو ځل بیا د غوسې په څرګندولو سره ژمنه وکړه چې د خپلو سرتیرو غچ به واخلي. د امریکا دفاع وزیر لوید آستین پرون د ولسمشر جو بایدن هغه ژمنه تکرار کړه چې ویلي وو د دې حملې له عاملانو سره به حساب کتاب وکړي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون ویلي دي چې په دې حمله کې درې امریکایي سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ټپیان دي. ښاغلی آستن په پنټاګون کې یوې غونډې ته د وینا پر مهال د امریکایي پوځیانو د مرګ ژوبلې له کبله غوسه او خواشیني څرګند کړل. هغه وویل چې پوځ به دا ډول حملې بې ځوابه پرېنږدي او د امریکا او امریکایي سرتیرو د دفاع لپاره به لازم اقدامات عملي کړي. یوه ورځ مخکې ولسمشر بایدن وویل امریکایي چارواکو ته خبر رسیدلی چې دا حمله د ایران له ملاتړ څخه د څو برخمنو وسلوالو یوې ډلې ترسره کړې ده. هغه ژمنه وکړه چې واشنگټن به یو مناسب وخت وټاکي او دې حملې ته به ځواب ووایي. او زیاته کړه که څه هم موږ تر اوسه په دې اړه د معلوماتو پر راټولولو لګیا یو، خو پوهیږو چې دا حمله په سوریه او عراق کې د فعالو ایران پلو وسلوالو لخوا شوې ده. ایران په دې حمله کې لاس لرل رد کړي دي او د بهرنیو چارو وزارت دا تورونه بې بنسټه بللي. د دې وزارت ویان ناصر کنعانی وویل چې په سیمه کې د مقاومت ډلې له تهران څخه اوامر نه ترلاسه کوي. ایراني چارواکي د تهران نیابتي ډلې د مقاومت د ډلو په نوم یادوي. لویدیځ هیوادونه ایران دې ډلو ته د وسلو په برابرولو، روزنه او تمویل تورنوي. په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازولۍ هم ویلي چې دا هیواد په اردن کې د امریکا پر پوځي اډې له برید سره هیڅ ډول اړیکې نه لري. اردن په خپله خاوره کې د بي پیلوټه الوتکې دا حمله پر یو پوځي مرکز تروریستي حمله بللې او غندلې ده. عمان ویلي دي چې د خپلو سرحدونو د پیاوړي کولو لپاره له امریکا سره همکاري کوي. په عین حال کې امریکا او برتانیا د یو همغږي اقدام په ترڅ کې د ایران د سپاهي پاسداران ځواک پر یو لسو چارواکو بندیزونه اعلان کړی دي. دا کسان له یوې جنایتکارې ډلې سره په اړیکو تورن شوي. ګمان کیږي چې سپاه پاسداران د استخباراتو د وزارت په دستور په بهر کې د ایران د حکومت د یو شمېر مخالفانو په وژنه او تښتولو کې لاس لري.
خبرونو ور آخوا.
د برخه کې به د لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. صفی الله استانګزی ته به واښو.
ډیپلوماټ مجلې په دې عنوان یوه مقاله خپره کړې چې ایران له طالبانو سره د پراخې همکارۍ په لور روان دی. په دې مقاله کې د سر څو برخې د سرحدي سیمو د خوندي ساتلو او د داعش خراسان په وړاندې د ګډو عملیاتو د مختوړو لپاره څرخیږي. داعش خراسان د جنوري په درېمه په کرمان کې د ایران د سپای پاسداران د یو جګپوړي مشر قاسم سلیمانی د وژنې د څلورم تلین مراسم هدف وګرځول چې پکې لږ تر لږه نوي تنه وژل شول. قاسم سلیمانی د قدس ډلې مشر و چې معمولا د سپا بهرني عملیاتونه او ملیشا ډلې رهبري کوي. د ډیپلوماټ په لیکنه سره لدې چې دغه مرګونی برید مسولیت داعش ومانه او په ایران کې چارواکو سم دستي دغه برید پړه په اسرائیل او امریکا ورواچوله. د ډیپلوماټ په دې مقاله کې وړاندې راغلی چې د داعش د بریدونو په زیاتېدو د ایران د کورنۍ چارو وزیر احمد وحیدی د لری کولو غوښتنې زیاتې شوې. وحیدی او د ایران نور چارواکي هلته د بریدونو تر زیاتېدو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې د داعش خراسان په وړاندې د مبارزې لپاره له طالبانو سره اړیکې غښتلې کړي. د ډیپلوماټ په لیکنه د اړیکو د ښه والي دا هڅې ډېرې اسانې هم نه بریښي ځکه طالبان او ایران په ګڼو مسایلو سره مخالفتونه پالي. ډیپلوماټ د افغانستان او ایران ترمنځ سرحدي لاین حل شخړې او د هلمند اوبو معاهده په دې برخه کې واضح خنډونه بولي. میل آنلاین د افغان پخوانی پاوز د سلګونو ځانګړو ځواکونو په تړاو مقاله خپره کړې چې له بریتانیا سره په جګړه کې همکاري کړې خو اوس یې دا هیواد نه انتقالوي. په مقاله کې راغلي د بریتانیا حکومت د 303 او 440 خاصو قطو د اکثرو دغو پخوانیو ځانګړو ځواکونو د انتقال او مشتولو غوښتنې رد کړې دي. سره له دې هم دا تمه کیږي چې د بریتانیا پر حکومت او کورنۍ چارو وزارت باندې د شته فشارونو په سبب ژر د شاوخوا 400 کسانو د دوسیې په اړه پریکړه وشي چې په اساس به بریتانیا ته د هغوی د انتقال برخلیک معلومیږي. میل آنلاین د دغو پوځیانو د برخلیک په اړه یو تحقیق ته په اشاره ادعا کړې چې څنګه د دې خاصو قطو غړي د طالبانو لخوا په غچ اخیستونکو اقداماتو کې تعقیب، شکنجه او یا وژل شوي دي. د مقالې له مخې لږ تر لږه 200 ځانګړي افغان ځواکونه چې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته پاکستان ته تښتېدلي وو د بریتانیا د پاتې راتلو په سبب بیرته افغانستان ته استول شوي او هلته د طالبانو له ګواښ سره مخ دي. بریتانیا نږدې 25,000 کسان تر دې دمه له افغانستانه ایستلي او د بریتانیا په بیلابیلو ښارونو کې ځای ورکړی. سره له دې هم سلګونه له خطر سره مخ خلک د بریتانیا د ژمنو د عملي کېدو په تمه په پاکستان یا افغانستان کې پاتې دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولس شپږ نوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
ازادي راډیو هم نن دوویشت کلنه شو. دغه راز د ازادي راډیو د څلورش ساعته کې دوه هم نن کال پوره شو. د 2023 میلادي کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي راډیو خبرونې ورسته له هغې څلورش ساعته شو چې د طالبانو حکومت د 2023 کال د ډسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او منځنۍ څپې بند کړې. اسدالله لودین په یو تفصیلي راپور کې د ازادي راډیو خبرونو ته انکتنه کړې چې د ازادي راډیو د یو اوریدونکو په غږ پیلېږي.
موږ چې دا اوس کوم کارونه کوو په بزګری کې، مثلا دا مو دغه پروګرامونه اورېدلي دي. د ازادي راډیو د طریقې څخه څو څو پروګرامونه یې جوړوله، که د زراعت په بخش کې وو، که د صحت په بخش کې وو، یا مثال په نورو بخشو کې وو، د بیا رغونې وو.
دغه شاوخوا شپېته کلن کندهارۍ بزګر وایي چې د خپلې بزګرۍ د ودې لپاره یې له ازادي راډیو ډېر څه اورېدلي او په خبره یې ژوند یې ورسره بدل شوی. ځوان نسل په تېره بیا نجونې د ازادي راډیو د اورېدونکو ډېره برخه جوړوي.
ازادي راډیو تقریبا ډیر وخت نکېږي چې څلور ساعت خبرونه کوي. نو د ازادي
کولا شیرزاد وای لتیر شاو خواتو کلن راهیسه ازادي راډیو او ریاو په خبره یې له ازادي راډیو یې ډیر څه زده کړي.
انټرنیټ دلاره ز تعقیبوم ځکه چې ډیر مفید برنامه وړاندې کوي، ډیر یو خپ پروګرامونه وړاندې کوي. زه به درته دومره وایم چې زما په ژوند کې د ازادي راډیو ډیر تغیرات، مثبت تغیرات راوستي دي. البته د دې لپاره ډیر مخخېږي چې همیشه واورم، همیشه اوریدونکي پاتې شم. هغه دا چې زه په خپل په ژوند کې یعنی ډیر ستونزې مشکلات لرم، ولې ماته ازادي راډیو د روحیه د انګیزه راکړې ده چې زه خپل ژوند کې که هر څومره ستونزې ولرم زه باید مبارزه وکم.
ازادي راډیو یوازینی خپلواک نړیواله راډیو ده چې شپه او ورځ په افغانستان کې له سانسور پرته خبرونه کوي. له تیر دوه لسیزو راهیسې میلیونونه کسان په افغانستان کې ازادي راډیو اوري. د طالبانو حکومت د 2022 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه په افغانستان کې د ازادي راډیو اف ام او منځنۍ سپې بندې کړې، خو د 2023 کال د جنوري په 13 نیټه د ازادي راډیو خبرونې د موثقې، معتبرې او بې پلوه خبر رسونې په هدف په پښتو او دري ژبو 24 ساعته شوې. قاری محمد ایوب پښتون چې 95 کلن دی وایي چې له تیرو څه باندې 60 کلونو راهیسې ازادي راډیو اوري.
تومره په ساحت د ژبې چې زه لرم دا د ازادي راډیو بلکاتو چې موږ ته پاکان جوړ کړ، هغه پروګرامونه چې په ازادي راډیو کې خبريږي او نشر کیږي هغه عوام خلک خو ته څه کوي. موږ علماو د راډیو ازادي څخه ډېر فرهنګ حاصل کړی دی، یعنی معنا دا چې د میراث مسایل راغلي دي تاسو په ډرامو کې، موږ تجربه ځینې اخیستې ده بګا باوجود دي چې عوام نه یو، موږ علما یو، خپل ځان ته یو شی وایو په نامه، ولیکن موږ شي د راډیو ازادي څخه ډېر زده کړې کړي دي د بشر د حقوقو په باره کې، د خپل حقوقو په باره کې.
طالبان خپل محدودیت یوازې پر راډیو وزن نه کړ، بلکې دوی هڅه وکړه چې زموږ ویبپاڼې ته د مینوالو لاسرسی بند کړي. خو که تاسو په افغانستان کې یې د فلټر ماتونکو اپلیکیشن لاره په وړیا توګه زموږ ویبپاڼې ته لاسرسی موندلی شئ. دغه اپلیکیشن لینکونه زموږ پر فیسبوک او ټویټر پاڼو کې موندلی شئ. د طالبانو د حکومت له بندیزونو سره سره ازادي راډیو د بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو اړوند مسلو په خښته دوام ورکړی دی. هغه مسلې چې په افغانستان کې دننه یو شمېر محلي رسنۍ د طالبانو د حکومت له ویرې په اسانه په خښته زړه نه ښکوي.
لکه څنګه چې معلومدار خبره د حجره ډیر د اسفالیتونو سرته رسوي چې د هغه په نتیجه کې ځانمن.
ازادي راډیو لړن افغانستان موسسه سره په همکارۍ تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د زکړو خبرونه هم لري. د زکړو دا پروګرام د هغو نجونو لپاره دی چې د طالبانو د حکومت پر اتاک سره یې د خوندزیو دروازې تړل شوې دي. په افغانستان کې دننه محلي رسنۍ د سندرو خبرېدو منه شوې، خو د سندرو مینوال بیا د ازادي راډیو په سندریزو خبرونو د موسیقي تند ماتوي.
خو راځي خبرونه دی لطیفي عزیزي په غږ له دې سندرې څخه پیل کړو.
د ازادي راډیو خبريالان په افغانستان او بهر کې لستونزو او ننګونو سره سره ټولو ژورنالیستیکي معیارونو ته په پام فعالیت کوي. خبريال او د نای په خوانی مسول ظریف کریمی د ازادي راډیو د کارونو په اړه داسې نظر لري.
رادیو ازادي در کنار از یک رسانه فعلا ملی و بین المللی،
ازادي راډیو د دې ترڅنګ چې ونړیواله او ملی راډیو ده، څلور ویش ساعت خبرونه لري او له هرې لارې د لاسرسي وړ ده. ازادي راډیو توانېدلې چې خپل بې طرفي او توازن وساتي او منظمه تګلاره لري. دا راډیو د ژورنالیزم د حاکمو اصولو پر بنسټ فعالیت کوي. د هغه د پام وړ ټکی دی چې د یو مسلکي کس په توګه احساسوم. زه باور لرم چې همدا خپلواک، آزاد، متوازنه او له پالیسۍ سره سمه ده د راډیو پر مخ ځي.
کله چې طالبان د 2023 کال د اگست په 15مه بیا واکته ورسېدل، د خبريالانو د ملاتړ بنسټونو په وینا پر آزادو رسنیو یې بندیزونه ولګول. د بې پولي خبريالانو د راپور لمخې افغانستان په تیر 2023 کال کې د بیان ازادۍ له اړخه د 180 هیوادونو په ډله کې 125 ځای خپل کړی. افغانستان په 2020 کال کې د هیوادونو په ډله کې 122 ځای درلود.
ساعت 5:30 است.